라디오. 라디오 아자디.
د سهار و بجې سویډرنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي سره پیل شوې. د دې سات د پښتو خبری مجلې د مهمو خبرونو او د رپورټونو سرخط ته مرابوله. دنمارک وای له هلمند څخه چې د دوی او نیم سو اسکر زپرځای دي سش کال په تدریجي ډول د خپل اسکرو د ایستلو پروسه پیلوي. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وای غواړي په ګوانتنامو کې د طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره د هڅو په مقصد یو هیئت سیمې ته واستوي. د زابل په یو ولسوالۍ کې له 214 شونځو څخه یوازې 16 فعال دي او پاتې یو سلو او یا شونځي ترل سوي دي. البته دا د ټول زابل په سطحه دي. د زابل د ښوونې او روزنې رئیس شیراغا صافي ویلي په ډیرو سیمو کې د بې امنیتیو له وجې شونځي ترل دي. د امریکا د سنات څلورو غړو او د امریکا سفیر کار لایکنبيري پرون د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملکی خلکو او د هلمند د والی محمد ګلاب منګل سره وکتل او په سیمه کې پر حالاتو خبري وکړه. د لیبیا رهبر معمر القذافي نن په خپلو ځواکونو امر وکړ چې د حکومت په ضد د خلکو اعتراضونه وځپي. په بحرین کې د شیعهګانو په مشرۍ د مخالفې ډلې په زرهاو پلویان پرون د پایتخت منامې لارو سرکونو ته راوتلي وو. او اسلام آباد وایي د هغه امریکایي د برخلیک په باب چې په پاکستان کې د دوو تنو د قتل په تور بندي دی سره له دې چې جوته سوي چې د ایس آی د قراردادیانو څخه دی بیا هم د پاکستان د محکمو لخوا باید فیصله سي. د خبرونه په جریان کې ولر غرب په څو متبرو رسپانو کې د افغانستان حالاتو ته کتنه لرو. اول په کونړ کې د ورستوي رپورټونو په ارتباط چې وایي ګنشمیر ملکی کسان د نړیوالو ځواکونو په هوایی او پوځي عملو کې وژل سوي دي. د دغو ادعاو په اړه تحقیقات چې وایي تیرونی دغه پیښه سوي ده. د جمهور رئیس حامد کرزی او د نړیوالو ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ د ناندریو د راپیدا کېدو سبب سوی ده. د نړیوالو ځواکونو په رپورټ کې راغلي چې ممکنه ده یو شمیر کورنیو خپل ماشومان سوځولي. له دې څرګندونو داسې مطلب اخیستل سوی چې دا ماشومان د راپور د ادعا له مخې په جګړه کې نه دي زخمیان سوي بلکې شایي پلرونو او مندو یې سوځولي وي. په داسې حال کې چې د کونړ چارواکو او همداراز د افغانستان حکومت په یوه اعلامیه کې دا وویل چې د کونړ په دغو پوځي عملیاتو کې چې د غازي آباد په سیمه کې سوي وو لږ تر لږه 16 تنه ملکی کسان مړه سوي وو. اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو مطلب خپور کړی. فریده هوټ سیفي به جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د سمندري ځواکونو او ناتو یو افسر ګریګوري سمیت وایي جنرال پیچویس هیڅکله د خبره نه ده کړې چې ګویا افغان پلرونه او میندو قصدن خپل ماشومان سوځولي دي، بلکې هغه ویلي چې د ماشومانو ټپونه د هغو وسلو له امله د رامنځته کیدونکو زخمونو سره مطابقت نه لري چې په دې عملیاتو کې ترې کار اخیستل شوی او امکان لري چې د ماشومانو د ټپونه د میندو او پلرونو لخوا د هغوی د تعذیب کولو لپاره شوي وي. د هغه په وینا متاسف فانا پزینو افغانانو کې معموله ده چې د خپل ماشومانو د بدرفتاری په وخت کې د هغو د تنبیه کولو لپاره سوځوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست وایند وحید عمر د ګریګوري سمیت خبرې له توهین ډکه او د نژادي توپیر یو نه خو بلله. وحید عمر په دې اړه د نورو توضیحات غوښتنه وکړه. هغه ویل افغانانو باندې خپل بچیان ګران دي او دا چې ویل کیږي چې افغانانو باندې خپل ماشومانو په خیو لسونه سوځولي وي دا د افغانانو په اړه د هغوی بی خبري خي. د اسوسییټډ پریس راپور زیاتوي په خواتر دی هم د سیری پټونه خبر شوی وو چې څو په ګوتو شمار افغانانو د ماشومانو د تنبیه کولو لپاره هغوی سوځولي وو. وړم کال د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورټ کې چې د بشري حقونو په اړه خبر کړی وو، په هغې کې د پکتیا په ولایت کې په ایشودلو اوبو د څو ماشومانو د سوځولو خبره شوې وه. د جنجال هله پیدا شو چې افغان مقاماتو د دې ادعا په اړه چې نړیوالو ځواکونو د کونړ په غازی آباد کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تنه غیر نظامي خلک وژلي، په ارګ کې له لوړ رتبه نړیوالو صاحب منصبانو سره بحثونه وشو. ایساف یاد امنیت لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستندوی په دې عملیاتو کې د ملکیانو د وژنې ادعا ردوي. د خبری رسنیو ریپورټونو داسې تصویرونه خپاره کړل چې د ملکیانو وژنې پکې ښکاري. په دې ډله کې داسې ماشومان هم دي چې سخت ټپیان شوي او یو شمېر نور یې پر مخ، لاسونو او پښو باندې سوځېدلي دي. خو دا څرګنده نه ده چې دا ټپونه د عملیاتو په وخت ماشومانو ته پېښ شوي او که څنګه. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د ځینو کسانو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی او د سې شنبې په ورځې په ارګ کې دا بحثونه له نږدې اورېدلي وایي، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د خبره مطرح کړه چې ممکنه ده خلکو خپل ماشومان سوځولي وي، څو په دې توګه د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د زیانونو په رسیدو کې مبالغه وکړي. خو ائتلافي ځواکونو د واشنگتن پوسټ دا ادعا په کلکه رد کړې ده.
د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې یو هیئت کونړ ته واستاوه ترڅو د دغې پېښې په ارتباط تحقیقات وکړي. په دغه حیات کې په ولسي جرګه کې د کونړ استازی هم شامل و. همداراز د ناټو ځواکونو هم سیمې ته یو حیات استولی تر څو د مسلې سپیناوی وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک وایي له هلمند څخه چې هلته 250 عسکر د دوی هیواد ځای پر ځای دي، سږ کال په تدریجي ډول د خپلو عسکرو وتل پیلوي. د دنمارک د دفاع وزیر ویلي په دې توګه به تر 2014 میلادي کال پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ده په وینا دا مسله پرون د دنمارک په پارلمان کې هم مطرح شوې چې ځواکونه به له جنګي ماموریت څخه د افغان ځواکونو د روزنې چارو ته خپلې هڅې متمرکزې کړي. لا 2002 میلادي کال چې دنمارکي عسکر له نړیوالو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې تر اوسه 8 دنمارکي عسکر په دې هیواد کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د جګړې په نوې ستراتیژي کې راغلي دي چې تر 2014 کال به په افغانستان کې کورنیو ځواکونو ته امنیتي مسؤلیت سپارل کیږي. په دې اساس د هیواد مختلفو برخو کې د پولیسو لیکو ته د افرادو جلب او استخدام دوام لري. د امریکا متحده ایالات چې رواني سوي کال په نیمایي کې به وایي چې د روان سوي کال په نیمایي کې به، یعنی له دوبي به، له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروسه پیل کړي. د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او قوت په چاره کې د دغه هیواد مرستې د پام وړ بل کیږي. د افغانستان په شمال او جنوب کې خلک شکایت کوي چې سیمه ایزو پولیسو ته داسې کسان هم نیول کیږي چې جنایي سابقه لري او یا هم د جګړه مارانو پلویان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د استخدام لپاره اصول موجود دي او د پولیسو په لیکو کې د نامطلوبو کسانو د جذب مخنیوی کیږي. په دې ټولو مسایلو جانقا الکوزی معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان په څو ولایتونو کې د ملي پولیسو چارواکي له سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت کوي او وایي د سیمه ایزو پولیسو د استخدام په کار کې اصول نه مراعت کیږي او اندېښمن دي چې په دغه کار سره به نوې شخصي ملیشه جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د حکومت د هغه پروګرام مخالفت کړی چې غواړي له حکومت سره موازی ډلې جوړې کړي، خو د سیمه ایزو پولیسو له جوړېدو او تشکیل سره موافقه کړې ده. سیمه ایز پولیس با د خپل چارو مسولیت لري او د ناتو چارواکو په وینا جمهور رئیس کرزی پلان لري چې شاوخوا 6000 سیمه ایز پولیس استخدام کړي. تر اوسه په دې پروګرام کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوې دي. خو د قندوز، تخار، فراه، هرات او پکتیا ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې سالم خلک نه دي استخدام شوي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی اسحاق اتمر د خلکو له نظرونو سره موافق ده او په دې باور ده چې د سیمه ایزو پولیسو جوړېدل د افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک کار ده. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
تاسو ګورئ په رسنیو کې وروستي وختونو کې دغسې خبرې راغلي دي چې اکثره دغه افراد چې محلي پولیس ته جذبېږي دوی اکثرا هغه کسان دي چې د پخواني جنگ سالارانو سره دوی تعلق درلودلی او یو سالم مصرفیت دوی په سیمه کې ځان ته نه ده غوره کړی. اکثره دوی په مخدر مواد اخته دي، د سواد د کافي نه بهرمند نه دي. زه په دې اند یم که دولت یو صحیح پروسیجر د دوی د استخدام لپاره یعنی یو کریټریا ونه لري چې څوک کولی شي محلي پولیس ته جذب شي، ځکه موږ هر بیکار، هر روزګار، هر محتاط، هر سړی چې هغه په مخدره موادو محتاط وي هغه د پولیسو لیک ته راولو، نو دا به وروسته ستونزمن وي، دولت ته به هم ستونزه ایجاد کړي او خلکو ته به هم ستونزه ایجاد.
د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وی د سیمه ایزو پولیسو د استخدام لپاره ښه اصول موجود دي، د ناسالمو او له جګړهمارو سره د تړلو کسانو مخه پکې نیول کیږي.
په افغانستان کې د کورنیو امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د افغان چارواکو او نړیوال ټولنې ترمنځ په یوه غونډه کې د امنیت د انتقال په اړه لا زیاتې خبرې وشوې. په دې غونډه کې عمومي نظر د رپورټونو پر اساس دا و چې د انتقال بهیر به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا غونډه د افغان او ناټو د امنیت د انتقال په اړه د ګډ بورډ لخوا جوړه شوې وه چې مشري یې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کوله. مخفی عزیزی دغه غونډه ته ورغلی وه او رپورټ یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال په درشل کې افغان او نړیوال چارواکي چې په دې برخه کې کار کوي هیله مند دي چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. افغان ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو لپاره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې یو ګډ بورډ کار کوي چې مشري یې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په غاړه لري. ډاکټر احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې بورډ له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د امنیت د سپارلو بهیر له مخکې تنظیم شوی بهیر دی او په خپل ټاکلي وخت به پلی شي.
د انتقال په بهیر کې به د افغانستان په مناسباتو کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او ناټو سره ټینګښت رامنځته سي. د دې اړیکو ټینګښت د افغانستان د ملي ګټو لپاره ضروري دی. په دغه چار چوکاټ کې باید په دې باوري یو چې په پام او تدبیر سره به په ګډه همکاري کار کوو.
و همکاری مشترک به پیش خاط رفتیم.
د امنیتی مسولیتونو د انتقال په دی غونډه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پټریس، د ناتو ملکی استازي مارک سیډول او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن ډیمسورا او د نړیوالې ټولنې ګڼو استازو ګډون کړی وو. که څه هم د غونډې ګډونوالو دا ونه ویل چې دوی به د اوس لپاره په کومو مسلو خبرې کوي، خو د ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پټریس وویل چې له دې غونډې به دوی د امنیت د انتقال د بهیر په اړه افغان ولسمشر ته ځینې سپارښتنې برابر بریکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو استازي هم د دغه بهیر د بریالي پایل په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې دا کار د افغانانو له غوښتنې سره سم کیږي. سټیفن ډیمسورا دا د افغانانو نوښت وبله او ویل
دا د افغانانو نوښت دی او موږ ورسره مرسته کوو. یو مهمه خبره چې ډیر خلک په اړه فکر کوي دا دی چې آیا د انتقال بهیر د سولې سره په ټکر کې دی او که د سولې بشپړونکي دي، موږ په دې بشپړ باور لرو چې له انتقال سره
د امنیت د سپارلو پریکړه په 2010 کال کې د افغان دولت لخوا د لیزبن په غونډه کې شوې وه. د امنیت د انتقال بهیر په روان میلادي کال کې پیلېږي او په 2014 کال کې به پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه ډاډ ورکوي چې له 2014 کال وروسته افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د ملاتړي په توګه به د افغان ځواکونو ملګرتیا کوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مسولینو ای غواړي چې په ګوانتانامو کې د طالب بندیانو د خلاصول لپاره د هڅو په لړ کې یو هیئت سیمې ته واستوي. دا خبر د فرانس پرس اژانس د سولې د عالي شورا د یو غړي په حواله پرون ناوخته خبر کړی دی. د شورا غړي ارسلا رحماني چې د بندیانو د خلاصون د کمیسیون مشري کوي ویلي د هیئت به د طالبانو د لوی قومندان خیرالله خیرخوا په ګډون د طالبانو د خوش کول لپاره هڅې وکړي. البته دا د هغو طالبانو د خوش کول لپاره هڅې دي چې د 2002 میلادي کال راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان دي. تیر کال جمهور رئیس حامد کرزی د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو اترو په مقصد جوړه کړه څو دوی خپل وسله پر مځکه کېږدي او اساسي قانون ومني او په حکومت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. خو وسلوالو طالبانو په ښکاره د غوښتنې رد کړې ده. ارسلا رحماني وایي د سولې عالي شورا د خیرالله خیرخوا امریکایي وکیل ته یو ایمیل استولای او دغه د خلاصون غوښتنه کړي او په دغه ایمیل کې څرګنده کړي چې د مولا خیرالله خیرخوا خلاصون به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د جمهور رئیس حامد کرزی له هڅو سره خورا زیاته مرسته وکړي. رحمانی ویلی موږ لا ډیر وخت غواړو چې یو هیات امریکا ته واستو، خو تر اوسه مو د امریکا له حکومت سره په دې اړه خبرې نه دي کړې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له ازادي رادیو د خبری مجله ترونی مو بجو دوام کوي. اوس هم د خبرنو سرخط. رپورټونه وایي چې په کونړ کې د ملکی تلفاتو مسلې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو ځواکونو د لوړ رتبه قمندانانو ترمنځ لانجه رامنځته کړې ده. په افغانستان کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په ګوانتنامو کې د طالب بندیانو د خلاصون لپاره د هڅو په مقصد یو هیات سیمې ته استوي. د یونان د ساحل ساتونکو پرون وویل چې د دوی و ټاپو ته نږدې په یوه بیړۍ ژغورلې ده چې نږدې وه د غرق سي. په دغه بیړۍ کې د مهاجرو یوه ډله سپره وه چې زیاتې ادعا کوي افغانان دي. په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې د رپورټونو پر اساس تر ټولو مخکې دا ویل شوی چې د لیبیا رهبر معمر القذافي په خپلو ځواکونو امر کړی چې د حکومت په ضد د خلکو اعتراضونه په شدت وځپي. په بحرین کې د شیعګانو په مشرۍ د مخالف ډلې په لسهاو زرو پلویان پرون د پایتخت مانامې سلارو سرکونو ته راووتل او د حکومت ضد اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. اسلام آباد وایي د هغه امریکایي د سرنوشت په باب چې په پاکستان کې د دوو تنو د قتل په تور بندي دی، سره له دې چې دا جوته سوي د سیاي د قراردادیانو څخه دی، بیا هم باید د پاکستان خپلې محکمې پریکړه وکړي. مخکې تر دې چې د خبرونو او نورو رپورټونو تفصیل ته راسو، ستاسو پام راړوم د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو وروستیو خبرو شویو تبصرو ته. د غربي ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د تشدد په خپرېدو او د ملکي تلفاتو په زیاتېدو ځینې لیکنې سوي دي. د همدغو سره ته د کرشن ساینس مانیټور خپرونه په لاس کې ده. په دې اړه په یوه مطلب کې په دې خپرونه کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې د ملکي تلفاتو او د حملو د زیاتېدو یو عامل د پښتنو په وړاندې د تبعیض موجودیت دی. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې د پښتنو چې د دغه هیواد اکثریت دی حقوق تر ډیره حده تر پښو لاندې سوي دي، او د ناټو قواوې هم تر زیاته په هغو سیمو کې عملیات کوي چې پښتانه میشتي او پښتانه یې هدف ګرځي. کرشن ساينس مانیټور لیکي د پښتنو په ضد د تبعیض موجودیت یو هغه مسله ده چې تر ډیره حده خلک د طالبانو پلو او شتلو ته هم اړ کړی دي. په 2001 کال کې چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، زیات پښتانه له افغان حکومت سره همکاري ته تیار شول. کرشن ساينس مانیټور لیکي دا سم ده چې ډیر طالبان پښتانه دي، خو ټول پښتانه طالبان نه دي، بلکې په زیاتو ولایتونو کې چې اکثریت اوسیدونکي تاجکان یا ازبکان دي، پښتانه له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او زیاتۍ ورسره کیږي. په دغو ولایتونو کې د ورځپاڼې په حواله پښتنو ته په دفتري ادارو کې سم کارونه نه ورکول کیږي، او په ځینې حالاتو کې حتی د خپلو کورونو او جایدادونو د پرېښودو مسلې ته تر فشار لاندې دي. ورځپاڼه د ملي شورا د یو پخواني غړي معین مرستیال په حواله لیکي چې وایي پښتانه په دې ولایتونو کې له تهدید سره مخامخ دي او له وضعیت څخه رضایت نه لري، نو له دې امله یو شمېر د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه د بیلګې په ډول د ارباب په نوم د تخار د یو پښتانه اوسیدونکي په حواله لیکي چې 480 تنه ملګري لري او ګواښ کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د یو ځای کېدو تکل لري. د په پاکستان کې تر 4 کاله مهاجرت وروسته له خپلو پلویانو سره بیرته افغانستان ته د سنیدو پریکړه وکړه راستون سو. خو ورځپاڼه لیکي یو ازبک جنگ سالار چې قاضی اکبر نومیږي د ده او د ده د پلویانو ځمکه په خپلو ملګرو ویشلې دي. ورځپاڼه لیکي تر څو چې د پښتنو په ضد دا ډول دښمنۍ موجودې وي، د طالبانو لیکي به ورځ په ورځ پیاوړي کیږي او په دې کې باید شک ونه سي. بلخ خبرونه شپیګل آنلاین ده. شپیګل آنلاین لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو، انتحاری حملو او چاودنو د زیاتېدو دلیل یو هم د امنیتي ځواکونو پروزنه کې د کمبود څرګندونه کوي. شپیګل آنلاین لیکي امنیتي ځواکونه د دې ډول اعمالو په مخنیوي کې پات راځي او له دې څرګندېږي چې د دوی په روزنه کې نیمګړتیا سته. د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله مو د سهار تر ونیمو بجو پورې دوام کوي. اوس هم مخکې تر دې چې د افغانستان او سیمې کورنیو مسایلو ته راوګرځو، یو ارجو د لیبیا پر حالاتو زغلنده کتنه لرو. د لیبیا رهبر معمر القذافي نن پرون ناوخته په خپلو ځواکونو امر وکړ چې د حکومت په ضد د خلکو اعتراضونه په شدت وځپي. قذافي وویل د وینې تر وروستي څاڅکي به مقاومت وکړي او خبرداری ورکړی چې وسلوال اعتراض کوونکي به اعدام سي. د لیبیا له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې قذافي وویل چې د لیبیا د انقلاب د رهبر په توګه به په دغه هیواد کې پاتې سي او استعفا نه کوي. ده وویل د هیڅ خاص رسمي موقف نه لري چې استعفا ورڅخه وکړي. رپورټونه وایي چې د قذافي پلویانو سلهاو کسان د دغه هیواد په مرکز ترابلس او یو لوی شهر بنغازي کې وژل دي. د معمر القذافي د یو څلوېشت کلن واکمنۍ په ضد د خلکو اعتراضونه ادامه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د لیبیا د حکومت لخوا پر مظاهره کوونکو د بندیز شدیده غندنه کړې ده.
This bloodshed is completely unacceptable.
دا وایي د وینو دا ډول بهول د منلو وړ نه دی. دا د لیبیا د حکومت مسؤلیت دی چې د بشري حقونو درناوی وکړي او د خلکو حقوقو ته احترام وکړي تر څو هغوی په ازادۍ خپل نظر څرګند کړي او غونډې جوړې کړي. د یو بل رپورټ پر اساس د اروپایي اتحادیه چارواکو ویلي چې له لیبیا سره به د تجارت هغه موافقه معطله کړي چې په دې وروستیو کې غور ورباندې پیل کړی و. همدارس د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په لیبیا کې د حالاتو په ارتباط اندیښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په ژرته ژره باید د ملکي خلکو وژل کېدل بند سي. په عربي نړۍ کې د دغو اعتراضونو په دوام په بحرین کې د شیعهګانو په مشرۍ د مخالفې ډلې په لسهاو او زرهاو پلویان پرون د پایتخت منامې سړکونو ته راوتلي وو. دوی د حکومت د ړنګېدو غوښتنه کوله. سره له دې چې پرون سهار وختي د بحرین ولیعهد د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو امر کړی و، خو بیا هم مظاهره کوونکي د منامې د لولو په چوک کې سره راټول سوي وو او د حکومت په ضد اعتراضونو ته دوام ورکړ.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د افغانستان څخه یو څو کورنی خبرونه لرو. بیا به بیرته د سیمې او نړۍ تحولاتو ته راوګرځو. د یونان د ساحل ساتونکو پرون وویل چې دوی و ټاپو ته نږدې یوه داسې بیړۍ چې د ډوبېدو په حالت کې وژغورل سوه او د ماشومانو په ګډون سل تنه د مهاجرین په کښې کې سپاره وو. دوی زیاترو یې ادعا کړې چې افغانان دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله ایتالیا ته واوړي. پولیس وایي په دې ډله کې له شلو ډېر تنکي ماشومان هم شامل دي. له دوی سره یو روسی او دوه یوکراینیان هم د یونان په سرحدي سیمو کې د انسانانو د قاچاق په تور نیول سوي دي. رپورټونه وایي چې یاد سوي مهاجر نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول سوي او په موقت ډول به په یو سیمه ییز هوټل کې میشت سي. د رپورټونو پر اساس زرهاو مهاجر له افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او هند څخه هر کال یونان ته ځي او بیا له هغه ځایه د ترکیې د پولو له لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. مازرت غواړم، له دغو هیوادونو څخه اول ترکیې او بیا له ترکیې اروپایي هیوادونو ته چې اول تمځای یونان دی د تګ هڅه کوي. ډېر شمېر په دې لړ کې حتی مړه سي او یا دا چې په یونان کې بند پاتې کېږي، ځکه چې د اروپایي هیوادونو د قوانینو له مخې د دوی تګ اروپایي هیوادونو ته منع دی. د زابل په ګڼو ولسوالیو کې تر 214 ښوونځیو څخه یوازې 16 فعال دي. د زابل د ښوونې او روزنې رئیس شراغه صافي ویلي په ډېرو سیمو کې د بې امنیتیو له امله ښوونځي تړلي پاتې سوي دي، خو له خلکو سره دا اندېښنه ده چې لږ تر لږه 80,000 زده کوونکي به له زده کړو محروم سي او د ښوونځي پر ځای به له داسې چارو سره مل سي چې د خلکو او د ټولنې په ضد به وي. دوی د دغو ځوانانو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغو کسانو ته باید د تعلیم لپاره زمینه برابره سي. د امریکا د سنا څلورو غړو او د امریکا سفیر کارل ایکنبیری پرون د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملکي کسانو او د هلمند د والي محمد ګلاب منګل سره وکتل. دوی په هلمند کې د بیارغونی پر اهمیت او د خلکو لپاره د امکاناتو پر برابرولو خبرې کړې دي. خلکو هم خپل شکایتونه وړاندې کړې دي. د پروان امنیتی چارواکي په خپل سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو خبر ورکوي. دوی وایي د عملیات د مخالفو وسلوالو د موندلو په مقصد پیل شوی چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان په کښې کې وژل شوی او څلور نور ملګري یې نیول شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د خبری مجله لکه څنګه چې مې مخکې وویل د سهار تر نیمو بجو ادامه پیدا کوي. اسلام آباد وایي د هغه امریکایي د برخلیک په باب چې په پاکستان کې د دوو تنو د قتل په تور بندي دی سره له دې چې دا جوته سوی چې هغه د سی آی ای د قراردادیانو څخه دی بیا هم د پاکستان محکمه د فیصله کوي. د ریمون دیویس د نیولو مسلې چې ویل سوي د خپلې دفاعي لپاره یې د تېرې جنوري په 28مه نېټه په لاهور کې دوه پاکستانیان ووژل د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ روابط خړ کړي دي. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې د دوشنبې په ورځ په خپل رپورټ کې وویل چې دیویس د امریکا د استخباراتو ادارې په یو برخه کې کار کاوه چې د پاکستان په ختیځو سیمو کې د افراطي مسلمانو په لټه کې وو. د پاکستان د جمهور رئیس یو ویاند فرهد الله بابر په جاپان کې د رسمي سفر په ترڅ کې په دې ارتباط وویل جمهور رئیس زرداری په دې اړه د محکمې فیصلې ته سترګې په لار دی خو امریکا وایي دیویس سیاسي مسؤلیت لري او باید ژر تر ژره دغه هیواد ته وسپارل سي. د دیویس محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ د محاکمه د جمعې په ورځ پیل کیږي. په ایران کې ځوان سیاسي فعالان وایي چې په وروستیو اونیو کې تر سختو فشارونو لاندې دي. چارواکو خپل چلند ډیر سخت کړی او محصلان نیسي. د ازادي راډیو خبري څانګې لخوا په دې اړه یو رپورټ خپور شوی چې فریده هوډ سیفي جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی سیاسی فعالان وایي په وروستیو اونیو کې ډیر محصلین نیول شوي او د دوی فعالیتونه هم محدود شوي دي. دوی وایي چې د فبروري له 14مې راهیسې چې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي وو څه باندې 6500 تنه محصلین نیول شوي. د راپورونو له مخې له دې ډلې دوه محصلین د امنیتي ځواکونو په لاس وژل شوي. د تېرې یکشنبې د اعتراضونو په ترڅ کې درېیم محصل هم وژل شو. ایرانی محصلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې وروسته د محصلینو نیولو هم زور واخیست. سلمان سیما چې له اعتراض کوونکو محصلینو څخه دی وایي محصلین له پانتون څخه نیول کیږي. سلمان وایي دا مسله اندېښنې راپاروي ځکه چې ممکنه ده د نیولو سلسله دوام پیدا کړي. بل محصل پویان محمدیان وایي محصلینو داسې وضعیت غوره کړی لکه ځوانان چې په عربي نړۍ کې د حکومتونو پر ضد په یوه قوت بدل شوي. د هغه په وینا د ایراني مقاماتو ویره په هیواد کې د محصلینو له پاڅون څخه مخ په ډیرېدو ده.
بخش عمده‌ای از نیروهای فعال توی جنبش سبز چه در عرصه اعتراضات خیابانی
پویان وای په ایران کې څه په واټونو کې د اعتراضونو او هم داشان د شین غورزنګ په نورو فعالیتونو کې محصلین عمده برخه لري. له اصله هم د ایران دولت د محصلینو په وړاندې حساس موقف لري او هغه ځان ته خطر ګڼي. د مخالفینو په ویبپاڼو کې راغلي چې د تېرې یکشنبې د اعتراضونو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د خورو ورو کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې ویل یې مرګ پر ډیکټاتور. مخالف فعالان وایي ډیر هغه محصلین چې په دې وروستیو کې نیول شوي کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري چې اولادونه یې چیرته دي.
قزاقستان او چین خپل روابطو ته چې داسې له یو بل سره د همکارۍ برخه کې نږدې دي پراختیا ورکوي او پیکینګ ته د قزاقستان د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف له سفر سره د دغو دواړو هیوادونو روابط لا هم د پیاوړي کېدو په حال کې څرګندېږي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا په حواله دواړو خواوو د اورګاډي د پټلۍ د پرانیستلو په اړه موافقه کړې ده او تمه ده چې دوی به د یورانیمو د تدارکاتو او د تیلو د پروژو لپاره د مالي مسلو په اړه هم موافقې لاسلیک کړي. د کوسوو د پارلمان غړو د تیر دسمبر میاشت تر انتخاباتو وروسته پرون هاشم تاچی د دوهمې دورې لپاره د صدراعظم په توګه تایید کړ.
د تا چې پر مسلې د نړیوال ټولنې لرستو فشار نو سره سره چویل کیږي د پخوانی پوځي مشر دی د او د بدن د انسانانو د بدن د غړو په قاچاغ کې لاس لري، بیا هم د پارلمان د غړو ټینګار د بریالیتوب ته ورسو. د خبري مجله مو پښتو پایته ورسیده. بلبه امید مرستان وړاندې کړي چې دریده.
بله، با عرض سلام و صبح بخیر. امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین و تشکر فرشته جان. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اظهارات تازه یک افسر نیروهای ناتو در این کشور را اهانت آمیز خواند. گریگوری اسمیت، یک افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو، گفته بود افغان ها برای تعذیب و تنبیه اطفالشان اعضای بدن آنها را می سوزانند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اظهارات تازه یک افسر نیروهای ناتو در این کشور را اهانت‌آمیز خواند. گریگوری اسمیت، یک افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو، گفته بود افغان‌ها برای تعذیب و تنبیه اطفالشان اعضای بدن آنها را می‌سوزانند. شورای عالی صلح افغانستان سعی دارد هیئت را به هدف رهایی زندانیان طالب به گوانتانامو بفرستد. مولوی ارسلان رحمانی، مسئول کمیته رهایی زندانیان این شورا، گفته است این هیئت تلاش میکند که زندانیان طالب به شمول خیرالله خیرخواه، وزیر داخلی طالبان، از زندان گوانتانامو رها شوند. دنمارک میگوید خروج تدریجی نیروهای 750 نفریش از افغانستان را در سال جاری آغاز میکند. وزیر دفاع دنمارک دیروز گفت کشورش میخواهد واحدهای جنگی خود را تا سال 2014 از افغانستان بیرون کند. اسلام آباد میگوید با آنکه ثابت شده که یک تبعه آمریکایی دستگیر شده در پاکستان از قراردادیهای CIA است، محاکم پاکستان در مورد سرنوشت وی تصمیم میگیرند. ریموند دیویس، یک دیپلمات آمریکایی، با اتهام قتل دو پاکستانی در لاهور محکمه می شود. ده ها هزار نفر از مخالفان حکومت بحرین دیروز به جاده های مانامه ریختند و خواستار منحل شدن حکومت فعلی این کشور شدند. از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت در بحرین، راهپیمایی دیروز گسترده تر از تظاهرات هر روز دیگر بود. صدر اعظم نیوزیلند گفت بیمه آن وجود دارد که تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در این کشور افزایش یابد. در زلزله ای که دیروز در جنوب این کشور رخ داد، حداقل 65 تن کشته شدند. و یونان میگوید مرزبانان ساحلی این کشور گروه 100 نفری مهاجران را نجات دادند که قایقشان در حال غرق شدن بود. به گفته مقامات یونانی، کودکان و نوجوانان نیز شامل این گروه از مهاجران بودند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 108.5. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اظهارات تازه یک افسر نیروهای ناتو در این کشور را اهانت‌آمیز خواند. گریگوری اسمیت، یک افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو، گفته بود افغان‌ها برای تعذیب و تنبیه اطفالشان اعضای بدن آنها را می‌سوزانند. این موضوع زمانی مطرح شد که مقامات افغان و ناتو در ارگ ریاست جمهوری در کابل درباره مرگ حدود 60 غیر نظامی در جریان عملیات نیروهای ناتو در غازی‌آباد ولایت کنر بحث میکردن. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیروز گفت رئیس جمهور حامد کرزای از نیروهای ناتو میخواهد در این باره توضیحات بیشتر بدهند. سلطان محمد سرور گزارش از خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین باره را مرور میکند.
وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، اظهارات افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو گریگوری اسمیت را که گفت برخی افغانها اطفال خود را با سوختاندن دست و پایشان تعذیب میکنند، شنی، توهین کننده و ناشی از نجات پرستی خواند. او خواستار توضیحات مزید در این باره شد. این جدال هنگام آغاز شد که مقامات افغان درباره ادعایی که میگوید نیروهای بین المللی طی عملیات اخیر در غازی آباد کنر حدود 60 نفر از غیر نظامیان را کشته اند در ارگ ریاست جمهوری در کابل با افسران ارشد نیروهای خارجی بحث و گفتگو میکردند. آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت ادعای کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات را رد میکنند. گزارش های رسانه ها و تصویرها از صحنه که بعد از ادعای کشته شدن غیر نظامیان منتشر شد نشان دادند که شماری از اطفال شدیداً زخمی شدند و تعداد دیگر نشانه های سوختگی در روی، دستها و پاهایشان دارند. اما این واضح نیست که اگر این زخم ها واقعاً هنگام عملیات وارد شده باشد. روزنامه واشنگتن پوست با نقل قول از اشخاصی که از ایشان نام نبرده و در اجتماع ارگ ریاست جمهوری حضور داشتند روز سه‌شنبه گزارش داد که جنرال دیوید پتریاس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این نظر را ارائه کرد که امکان دارد افغان‌ها قصداً اطفال خود را سوختانده باشند تا در ادعای کشته شدن غیر نظامیان مبالغه کنند. اما نیروهای ائتلافی این گزارش روزنامه واشنگتن پست را کاملاً رد کردند. گریگوری سمیت، افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو، گفت که جنرال پتریاس هیچگاه چنین نگفته است که گویا دست و پای اطفال قصداً توسط والدینشان سوختانده شده تا حادثه کشته شدن غیر نظامیان ساخته شود، بلکه او گفت که زخم‌های اطفال با نوع مهمات اسلحه‌ای که در این عملیات استفاده شده مطابقت ندارد و امکان دارد که این سوختگی‌ها در دست و پای اطفال ناشی از شیوه تأدیب و تنبیه توسط والدینشان باشد. او افزود که متأسفانه نزد برخی افغان‌ها معمول می باشد که اطفال بی ادب و بدرفتار را با چنین شیوه تنبیه می کنند. اما وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفت که رئیس جمهور کرزی خواهان توضیحات در این باره می باشد. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید که چند واقعه نادر سوختاندن دست و پای اطفال برای تأدیب در سابق گزارش شده که مردم خیلی کم از آن شنیدند. یک گزارش سال 2009 وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر گفت که در یک نمونه خیلی افراطی خشونت علیه اطفال، مراقبین چندین واقعه سوختاندن دست و پای اطفال توسط آب جوش در ولایت پکتیا را گزارش دادند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. اکنون رویدادهای مربوط به ولسی جرگه افغانستان. اعضای مشران جرگه میگویند اگر بحران کنونی ولسی جرگه که به خاطر تعیین رئیس این مجلس به میان آمده به زودی حل نشود، آنها یک هیئت را تعیین میکنند تا با اعضای اداری ولسی جرگه به خاطر حل این مشکل مذاکره کند. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، دیروز در جلسه عمومی مشران جرگه به خبرنگاران گفت مشران جرگه افغانستان می خواهد به خاطر پیدا کردن راه حل برای بنبست در ولسی جرگه اقدام کند. این در حالی است که منشی موقت ولسی جرگه افغانستان می گوید که آنها به خاطر حل این مشکل یک هیئت 10 نفری را تعیین کردند تا با استاد عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی مذاکره کند و طرح جدیدشان را امروز به ولسی جرگه پیشنهاد کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در ادامه تلاش‌ها به خاطر تعیین رئیس جدید ولسی جرگه، هیئت اداری مشران جرگه کشور فیصله نمودند اگر ولسی جرگه به بحران کنونی تعیین رئیس جدیدشان خاتمه ندهد، آنها هیئت را تعیین می‌نمایند تا با اعضای ولسی جرگه مذاکره نمایند. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر بنبست ولسی جرگه ادامه پیدا کند، مشران جرگه افغانستان به عنوان اتاق دوم پارلمان در این مسئله میانجیگری می نماید تا این مسئله حل گردد.
ما امیدوار هستم که مجلس محترم یک هیئت تعیین شود که با ولسی جرگه مذاکره بکنیم. در مسئله ملی است، مسئله بسیار مهم است. قضاوت مردم پیرامون هر دو مجلس می باشد، پارلمان افغانستان و شورای ملی. اگر ما نتونیم یک مسئله کوچک را داخل حل بکنیم، چطور می تونیم با قضاوت مهم و ملی برسیم؟
ولسی جرگه افغانستان از قبل یک کمیسیون را به خاطر تعیین رئیس مجلس ایجاد نموده است و قرار است این کمیسیون به روز چهارشنبه طرح جدید را در زمینه تعیین رئیس به نشست عمومی ولسی جرگه پیشکش کند. در همین حال عبدالقادر قلاتوال، منشی موقت ولسی جرگه، در پاسخ به این پیشنهاد مشان جرگه گفت که هنوز زود است در مورد صحبت کرد و در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت آنها به خاطر حل این مشکل یک هیئت 10 نفری را تعیین نمودند.
که امی امروز امی هیئت تعیین شده با هر دو جانب در حالت صحبت هستند. نقطه بحثشان هم این هستند که یا به جناب استاد و یا هم محترم قانونی اگر نمی خواهند که به کرسی ریاست ولسی جرگه خود کاندید کنند، اونا می توانند که کسای دیگری را پیشنهاد کنند و کاندید شود، و اگر در دو حالتشان نه خودشان می خواهند و نه هم نمایندهشان، فلیازا یک تفاهم در بین باید موجود باشد و یک کاندید مشترک را به جلسه عمومی پیشنهاد کنند.
اعضای مشران جرگه افغانستان در حال تصمیم گرفتند که هیئت را به خاطر حل مشکل ولیسی جرگه تعیین نماید که انتقادات وجود دارد که رئیس مشران جرگه خود غیر قانونی تعیین شده است. زیرا زمانی که رئیس مشران جرگه تعیین می شد یک سال سه اعضای انتصابی مشران جرگه معرفی نگردیده بود.
فرشتن دو از کابل گزارش می داد قرار است امروز هیئت 10 نفری که از طرف ولسی جرگه موظف شده طرح جدیدشان را امروز به ولسی جرگه پیشنهاد کند. البته این طرح در رابطه با چگونگی انتخاب رئیس مجلس ولسی جرگه می باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولایت پروان یک قمندان طالبان کشته و 4 تن از طرفدارانش زخمی شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقامات میگویند این فرمانده طالبان در ترور علمای دینی نقش داشتند. احمد هنایش از پروان.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند یک تن از قمندانان مخالفین مسلک دولت در این ولایت کشته شده و 4 تن از افراد آن قمندان بازداشت گردیده‌اند. با گفته مقامات امنیتی پلیس ولایت پروان، در نتیجه راه اندازی یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان راه اندازی شده بود، محمد وزیر قمندان گروه طالبان در ولسوالی کوی صافی ولایت پروان کشته شده و 4 تن از امرهان وی به دام نیروهای مشترک افغان و بین المللی افتادند. جنرال عبدالرازق قریشی آمر امنیت قمندانی امنی ولایت پروان در مورد راه اندازی این عملیات مشترک به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک عملیات با قوای ائتلاف مشترک داشتیم که پلیس ولسوالی کوی صافی ما به او عملیات اشتراک کرده بودند. یکی از سربازان طالبا به نام وزیر که از منطقه قلعه جالا آزاد نازره را سرپرستی میکرد، کلان طالبا بود، زخمی شده بود و با یک میکلاشینکوف یک تفنگچه تیتی زخمی از او را قوای صاف پلیس ما گرفته بودند تا شفاخانه میدان هوایی که نقل میدادند، در راه فوت کرد، از بین رفته بود. او 4 نفر دیگر همکارای از او دستگیر شدند. کدوم میکلاشینکوف به دست پلیس قوای صاف افتاد؟ 1,000,000 تکه، 1,500,000 تکه، 1 تفنگچه تیتی و 1 تفنگچه مشکش، 1 مقدار مهمات و مینای ضد پرسنل که به دست آمدد گواب در موسایه خونسا شد، انفجار داده شد.
اما طالبان در مورد این اظهارات مقامات امنیتی ولایت پروان تبصره نکردند. این در حال است که مقامات امنیتی و دولتی ولایت پروان پیش از این همواره از موجودیت امنیت بهتر در این ولایت سخن گفته و تاکید داشتند که مخالفین مسلک دولت در ساحات ولایت پروان حضور فعال و فیزیکی ندارند. اما اکنون آمر امنیت قمندانی امنی ولایت پروان میگوید مخالفین مسلک دولت با استفاده از سلاح‌های مختلف دست داشته ایشان به قتل رجال برجسته، علمای دینی و مردم عام دست میزنند. با باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در ولایات شمال کابل، در حال حاضر شرایط و ابزار نشان دهنده افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت در ولایت پروان است و مردم از افزایش مشکلات ناشی از ناامنی ها در این ولایت نگران خواهند شد.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. شورای عالی صلح سعی دارد هیئت را به هدف رهایی زندانیان طالب به گوانتانامو بفرستد. مولوی ارسلان رحمانی مسئول کمیته رهایی زندانیان این کشور، مسئول کمیته زندانیان این شورا گفته است این هیئت تلاش میکند تا زندانیان طالب به شمول خیرالله خیرخواه وزیر داخلی طالبان از زندان گوانتانامو رها شوند. سید سمع عباس در گفت و شنود نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی احمد سعیدی را در همین مورد پرسیده.
ما باور ندارم که با رفتن هیئت شورای عالی صلح در گوانتانامو اشخاص مؤثر و کلیدی طالبا در شرایط موجود از حبس رها کردن و شامل پروسه شند. میتونه یک مقدمه باشه در مذاکرات و مفاهمه.
در گزارشی که در دست ما رسیده آقای سعیدی دو گفته میشه که این هیئت به گوانتانامو میره و چون وکیل مدافع خیرالله خیرخواه سابق وزیر طالبا که بود که تقریبا بیش از 8 سال میشه در زندان گوانتانامو است، میخواین برای آزادی از او تلاش کنن. آیا آزادی اشخاص مثل آقای خیرخواه میتونه که سبب اعتماد شود بین حکومت و طالبا؟
بدون شک خیرخواه یکی از افراد کلیدی طالبا در گذشته بوده و یک وقت وزیر داخله و والی هرات بوده، اما بعضی از طالبها نقش گذشته خود تا هنوز ندارن، از دست دادن، تأثیر گذاری ندارن.
آقای سعیدی، قرار معلوم رئیس شورای عالی صلح افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی هم در صدر یک هیئت عازم ترکیه و شاید هم عازم کشورهای دیگر باشد. هدف از سفر از اینا به ترکیه و کشورهای دیگر چی خواهد بود؟
آقای ربانی در رأس هیئت امروز عازم ترکیه شده و قبلا هم عرض کردم که حال سر مسئله افغانستان سه بلد یا سه دیدگاه متضاد ایجاد شده، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی، اینا قضایای افغانستان از دیدگاه مشخصی خود فکر میکنند و علاقه من بیهدی هستند که سرنوشتی سیاست در افغانستان بهتر است با پاکستانی ها سپرده شه تا پاکستان بهتر بتونه در افغانستان سیاست بزرگ کنه نداره کنه. اما بلاک دیگه بارد از امریکا و هندوستان است. اونا با سیاست گذاری های پاکستان و رول پاکستان توافق ندارن. میگوین با القاعده باید جنگیده شه و نهایت قابل پذیرش شامل حکومت افغانستان شه، ولی حکومت افغانستان تقریه شه دور از سایه پاکستان.
گفته شنیده بود با احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان. رسیدیم به نیمه این مجله خبری 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. نگاهی داریم به تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اظهارات تازه یک افسر نیروهای ناتو در این کشور را اهانت‌آمیز خواند. گریگوری سمیت، یک افسر نیروهای بحری آمریکا و ناتو، گفته بود افغان‌ها برای تعذیب و تنبیه اطفالشان اعضای بدن آنها را می‌سوزانند. شورای عالی صلح سعی دارد هیئت را به هدف رهایی زندانیان طالب به گوانتانامو بفرستد. مولوی ارسلان رحمانی، مسئول کمیته رهایی زندانیان این شورا، گفته است این هیئت تلاش میکند تا زندانیان طالب به شمول خیرالله خیرخواه، وزیر داخله طالبان، از زندان گوانتانامو رها شوند. دنمارک میگوید خروج تدریجی نیروهای 750 نفریش از افغانستان را در سال جاری آغاز میکند. وزیر دفاع دنمارک دیروز گفت کشورش میخواهد واحدهای جنگی خود را تا سال 2014 از افغانستان بیرون کند. اسلام آباد میگوید با آنکه ثابت شده که یک تبعه آمریکایی دستگیر شده در پاکستان از قراردادهای CIA است، محاکم پاکستان در مورد سرنوشت وی تصمیم میگیرند. ریموند دیویس، یک دیپلمات آمریکایی، به اتهام قتل دو پاکستانی در لاهور محکمه میشود. ده هزار نفر از مخالفان حکومت بحرین دیروز به جاده های مانامه ریختند و خواستار منحل شدن حکومت فعلی این کشور شدند. از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت در بحرین، راهپیمایی دیروز گسترده تر از تظاهرات هر روز دیگر بود. و یونان میگوید مرزبانان ساحلی این کشور گروه 100 نفری مهاجرانی را نجات دادند که قایقشان در حال غرق شدن بود. با گفته مقامات یونانی، کودکان و نوجوانان نیز شامل این گروه از مهاجران بودند. رویان واجه متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد گزارش ها در رابطه با تظاهرات و فشارهای حکومت بالای مخالفان حکومت در ایران را هم به شما در گزارش بررسی خواهیم کرد. و اما اکنون سید سمی عباس نگاهی میاندازه به مطالبی که در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود مطالب متعددی را در مورد افزایش خشونت ها، بمبگذاری ها و کشته شدن ده ها نفر ملکی در شمال افغانستان به نشر رساندند. روزنامه ها ارقام مختلف را در مورد این تلفات ذکر نموده و دلیل این حالت را به شکل های مختلف شرح می دهند. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در مطلب خود می نویسد یکی از دلایل افزایش حملات در شمال افغانستان تبعیض علیه پشتون ها در این مناطق می باشد. بنوشته روزنامه، عموماً در حکومت رئیس جمهور کرزی حقوق قوم اکثریت در این کشور یعنی پشتونها پامال شده و علاوه بر آن عملیات قوای ناتو و امریکا هم در مناطق متمرکز شده است که پشتونها را هدف قرار میدهند. اما در شمال افغانستان، بنوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتر، عمده ترین مشکلی که مردم را به دامن طالبان انداخته تبعیض بر علیه پشتونها میباشد. بعد از سقوط طالبان در سال 2001، بسیار پشتون‌ها در شمال افغانستان برای کار با حکومت آمادگی نشان دادند. به نوشته روزنامه، این درست است که طالبان یک گروه پشتون بود، ولی همه پشتون‌ها طالب نبودند. روزنامه می‌افزاید در بعضی ولایات شمالی افغانستان که اقوام ازبک و تاجک در اکثریت می‌باشند، پشتون‌ها با مشکلات زیاد روبرو هستند. در این ولایات به پشتون‌ها در ادارات دولتی کارهای بلند داده نمی‌شود و در بعضی حالات آنها تحت فشار قرار داده شدند که زمین‌ها و جایداد خود را هم رها کنند. روزنامه از قبل موین مرسیال، عضو سابق شورای ملی، می‌نویسد که گفته است پشتون‌ها در این ولایات به تهدید روبرو بوده و از حالات راضی نیستند. از این رو یک تعداد آنها به حمایت طالبان می‌روند. روزنامه به طور مثال سرنوشت یک پشتون از تخار را به نام ارباب ظاهر ذکر میکند که 480 نفر با خود دارد و تهدید میکند که در آستانه یک جا شدن با طالبان است. بعد از 4.5 سال مهاجرت در پاکستان، ارباب ظاهر با پیروان خود به وطن برگشته، اما به نوشته روزنامه در اینجا دیده است که یک جنگسالار ازبک به نام قاضی اکبر زمینها و جایداد او و افرادش را در بین طرفداران خود تقسیم کرده است. روزنامه چندین مثال دیگر را هم در این ساحه ذکر نموده و می نویسد تا زمانی که چنین خصومت‌ها علیه پشتون‌ها وجود دارد، بعید نیست که هر روز صفوف طالبان گسترده‌تر شود. اما نشریه اینترنتی شپیگل آنلاین در شماره اخیر خود می نویسد که افزایش بمبگذاری‌ها و خشونت‌ها در شمال افغانستان قسمت به نارسایی در تعلیم و تربیت سربازان امنیتی افغانستان هم مربوط می باشد که آنها نمی توانند از این فعالیت‌ها در وقتش جلوگیری کنند. به نوشته نشریه، مراحل آماده ساختن سربازان امنیتی افغان بیشتر یک پروسه مشارکت می باشد، نه تعلیم و تربیه و شاندن سربازان افغان در صنف‌های درسی و یا بردن آنها به میدان عملی مشق نظامی تا آنها بتوانند مستقلانه عمل کنند و جلوی خشونت و بمبگذاری ها را بگیرند.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. جایزه سال 2011 میلادی اتحادیه GSM که یک اتحادیه جهانی در عرصه تکنولوژی است به افغانستان داده شده است. مقامات وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان میگویند این جایزه به خاطر رهبری خوب و انکشاف سریع تکنولوژی مخابرات در افغانستان به این کشور داده شده است. در همین حال مقامات وزارت مخابرات میگویند مشکلات امنیتی در راه توسعه شبکه‌های مخابراتی و مواصلات به خصوص در تطبیق پروژه فایبر نوری در برخی ولایات مانع ایجاد کرده است. فوزیه احسان شرح بیشتر را در گزارشی از کابل پیشکش می‌کند.
مشکلات امنیتی در افغانستان از موانع عمده در برابر گسترش خدمات مخابراتی در این کشور خوانده می شود. امیرزاده سنگین، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، به روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت با اینکه تلاش‌های به خاطر توسعه شبکه فایبر نوری در کشور صورت گرفته، اما هنوز هم به خاطر مشکلات امنیتی پروژه فایبر نوری در برخی ولایات ناتکمیل باقی مانده است.
قسمت اعظم کشور ما از طریق فایبر نوری با هم دیگر وصل است. در این وقت افغانستان عزیز با ممالک همسایه تاجیکستان، ازبکستان، ایران و پاکستان هم وصل است. البته در یک دوسیه جای نسبت همین مشکلات امنیتی ما نتانستیم پروژه فایبر نوری خود تکمیل کنیم که او در مناطق هلمند است، بین هلمند و هرات، در بین هرات و در مناطق بادغیس است. کنیم در پالوی ازی فایبر نوری یک شبکه طویل المدت است، کار ازی دوام پیدا میکنه.
فایبر نوری یکی از شبکه های پیشرفته در عرصه تکنولوژی معلوماتی است که با سرعت بسیار زیاد اطلاعات را انتقال میدهد. سرپرست وزارت مخابرات میگوید کار توسعه این شبکه در 4 ولایت جنوبی، پکتیا، پکتیکا، خوست و لوگر نیز آغاز شده و قرار است در سال آینده این شبکه به ولایات بامیان، دایکندی، غور و تخار و بدخشان نیز توسعه یابد. امیرزاده سنگین همچنان گفت که اتحادیه جهانی GSM نیز امسال از روند انکشاف سریع تکنولوژی در افغانستان استقبال کرده و جایزه سال 2011 میلادی این اتحادیه را نیز به افغانستان اهدا کرده است. در این حال با اینکه مردم افغانستان از فعالیت شبکه‌های مخابراتی در کشور استقبال می‌کنند، تمامی گویند نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه بین نهایت بلند است. اما سرپرست وزارت مخابرات در پاسخ به سؤالی در این مورد چنین گفت:
این موضوع از طریق رقابت بین شرکت ها حل میشه. یک مشکل ما است که یک تعداد هموطن عزیز ما قیمت های ما را با یک تعداد مالک دیگه مقایسه میکنن. یک چیزی است که در افغانستان این خدمات جدید آغاز شده. فعلا یک تعداد شرکت های ما 6 سال میشه، از یک تعداد 3 یا 4 سال میشه، لیکن مالک دیگه 20 سال میشه که شرکت هایشان ایجاد شده و زمین سرمایه‌گذاری خود استفاده کردن و امروز بعد از 20 سال تانستن قیمت های خود بسیار پایین بیارن. ما برای هموطنان عزیز خودمی وعده را میتونم که انشالله 20 سال بعد قیمت های ما از این مالک کده شاید پایین تر باشد.
در حال حاضر در افغانستان 4 شرکت مخابراتی خصوصی و 1 شرکت مخابراتی دولتی فعالیت دارد. همچنان حدود 30 شرکت در این کشور مصروف ارائه خدمات اینترنتی هستند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات تا کنون 1.5 میلیارد دلار در عرصه مخابرات و مواصلات در افغانستان سرمایه گذاری شده است و 80% مردم افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.
فوزی احسان از کابل گزارش میداد و اکنون هم خبری میگیریم از رویدادهای منطقه. فعالان سیاسی جوان در ایران میگویند در این اواخر تحت فشار روزافزون دولت قرار گرفتند. قیودات برگشت و گزارشان وضع شده و بازداشت ها هم افزایش یافته است. با گزارش خبرنگار بخش خبری خبرنگاران بخش خبری رادیو آزادی فرنگیز نجیب الله و فهیم حیدری، فعالان سیاسی جوان ایران به این باورند که علت این بازداشت ها و فشارها ترس و حراس دولت از جنبش سبز محصلین است. فشرده این گزارش را از سلطان محمد سرور میشنوید.
با در نظر داشته فشارهایی که فعالین سیاسی جوان ایران در این اواخر به آن روبرو شده اند، دولت ایران از جنبش سبز محصلین در حراس به نظر می رسد. فعالان سیاسی جوان می گویند طی چند هفته اخیر به موج از بازداشت ها مواجه شدند و قیودات بر حرکتشان نیز وضع شده است. محصلینی که با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی صحبت کردند می گویند که به دنبال تظاهرات خیابانی یک هفته قبل مخالفین دولت بیش از 650 محصل بازداشت شدند. دو تن از محصلین روز تظاهرات از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند و شمار زیاد دیگر گرفتار و سپس رها شدند. تظاهرات 14 فوریه نخستین چنین تظاهرات مخالفین دولت از مدت یک سال در ایران بود که روز یکشنبه گذشته با تظاهرات دیگری از این قبیل در تهران و چند شهری دیگر دنبال شد. در تظاهرات روز یکشنبه یک تن از محصلین به نام حمید نور محمدی طبق گزارش‌ها از سوی نیروهای امنیتی در شیراز کشته شد. محصلین میگویند به دنبال این تظاهرات گیر و گرفت ادامه دارد. یکی از محصلین به نام سلمان سیما که هوادار مخالفین سیاسی دولت می باشد میگوید محصلین از پوانتون‌ها گرفتار می‌شوند
و اینها خود نگرانی ایجاد می‌کنه که موج بازداشت‌ها ممکنه ادامه داشته باشه.
پویان محمدیان یک تنی دیگر از محصلین به رادیو فردا گفت چون نسل جوان به قوای محرک تظاهرات ضد دولتی در جهان عرب مبدل شده است، رژیم ایران از جنبش های محصلین سخت در حراس می باشد.
بخش عمده از نیروهای فعال توی جنبش سبز چه در عرصه اعتراضات خیابانی و چه در عرصه فعالیت های مجازی و جنبشی دانشجویان هستند و به صورت سنتی هم حکومت و جمهوری اسلامی یک دید امنیتی حساسی نسبت به فضای دانشگاه ها داره و اونها رو به صورت بالقوه یک نقطه خطری برای خودش میدونه.
وبسایت های مخالفین گزارش دادن که هنگام تظاهرات روز یکشنبه گذشته نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن تظاهرکنندگانی که مرگ بر دیکتاتور شعار میدادند از گاز اشکاور استفاده کردند، اما قماندان پلیس تهران اعتراف کرد که نیروهای خاصی را در شهر منتشر ساخته است. مقامات ایران بالعموم وضعیت شهر را آرام و مسالمت آمیز می‌خوانند. فعالان سیاسی جوان ایران می‌گویند که خانواده‌های بسیار از سرنوشت پسران و دخترانشان که در این اواخر بازداشت شده‌اند خبر ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه و جهان. اسلام آباد میگوید با آنکه ثابت شده که یک تبعه آمریکایی دستگیر شده در پاکستان از قراردادهای سیایی است، محاکم پاکستان در مورد سرنوشت وی تصمیم میگیرند. ریمون دیویز یک دیپلمات آمریکایی به اتهام قتل دو پاکستانی در لاهور محکمه میشود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که دیویس در یک بخش از عملیات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار میکرد که افراطیون اسلامگرا در شرق پاکستان را ردیابی کرد. فرحت الله بابور یکی از سخنگویان رئیس جمهور پاکستان هنگام بازدید رسمی از ژاپن گفت که رئیس جمهور زرداری منتظر فیصله محکمه در این قضیه است. اما به هر حال آمریکا میگوید دیویس مسئولیت دیپلماتیک دارد و باید فوراً رها ساخته شود. 10,000 نفر از مخالفان حکومت بحرین دیروز به جاده های مانامه ریختند و خواستار منحل شدن حکومت فعلی این کشور شدند. از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت در بحرین راهپیمایی دیروز گسترده تر از تظاهرات هر روز دیگر بود. با اینکه پادشاه شیخ محمد بن عیسی آل خلیفه اوایل دیروز فرمان رهایی زندانیان سیاسی را صادر کرد، تظاهر کنندگان باز هم در میدان مروارید در مانامه گرد هم آمدند. کشور کوچک اما استراتژیک بحرین که به نیروهای بحری آمریکایی جا داده، اکثریت باشندگان آن شیعه مذهب هستند اما رهبری آن در دست خاندان آل خلیفه سنی می باشد. صدر اعظم نیوزیلند گفت بیمان وجود دارد که تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در این کشور افزایش یابد. در زلزله‌ای که دیروز در جنوب این کشور رخ داد حداقل 65 تن کشته شدند. زلزله هنگام ظهر دیروز کریستچرچ دومین شهر بزرگ نیوزیلند را تکان داده، کتله‌های سمنت و خشت‌های ساختمان‌ها را به سرک‌های مزدحم فرو ریختند. و یونان میگوید مرزبانان ساحلی این کشور گروه 100 نفری مهاجران را نجات دادند که قایقشان در حال غرق شدن بود. به گفته مقامات یونانی کودکان و نوجوانان نیز شامل این گروه از مهاجران بودند. و در یک خبر ورزشی، در ادامه بازی‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب در دیدنی‌ترین بازی‌ها تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیبش کوپنهاگن دنمارک را 2-0 شکست داد و ریال مادرید هسپانیا در برابر لیون فرانسوی با تساوی 1-1 رسید. هر دو گل بازی چلسی در برابر کوپنهاگن را انیلکا ستاره فرانسوی تیم چلسی به ثمر رساند. در بازی ریال مادرید یگانه گل ریال مادرید را